السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا سي ازادي رادیو ته ورجاس د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. خو په دې خبرونې کې ځینی راپورونه هم خبرو اوري چې افغان چارواکي وایي وروستي ورشتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. پایل خبرونو کېږي. افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې او ثبات پر مسله خبرې وکړې. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډیر ژر فضا ته سپوږمکۍ ولیږي. د امریکا ولسمشر وایي چې تیار دی ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پیکینګ ته له رسیدو سره سم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلی محب په خپل ټویټر کې لیکلي چې د او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو دغه راز په افغانستان کې پر دایمي سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همغږۍ خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار تر دې مخکې هند ته تللی وو او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان او هند پر اړیکو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندیدان کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات وایي سید نورالله جلیلی دریم تن دی چې پرون یې ځان رسمن کاندید کړ.
تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دریو کسانو رسمن د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نمایندانو په توګه نوملیکنه ترسره کړې ده. چې نن ښاغلی جلیلی راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته رسمن ځان نوماند کړو او تر دغې میاشتې تر وروستیو پورې هغه کسانو چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یې معلوماتي بسې ترلاسه کړي کولای شي ځان نوماند کړي.
د ښاغلی جلیلی په انتخاباتي ټیکټ کې د ده مرستیالان خلیل الرحمن او چراغ علي دي. د ولسمشرۍ انتخابات د سرطان د میاشتې پر 9 نیټه کیږي. تر دې مخکې لطیف پیدرام او حکیم تورسن ځانونه کاندیدان کړي وو. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډیر ژر له هغو توغندیو په استفاده چې په دغه هیواد کې جوړ سوي د مځکې په مدار کې سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحانی ویلي تهران به د امریکا له هغو اندېښنو سره سره چې ویلي دي دا کار به د ایران د بالستیک میزایلو له پرمختیا سره نور مرسته هم وکړي دا اقدام کوي. د ایران د دولتي تلویزیون په حواله حسن روحانی پرون ویل په راتلونکو اونیو کې به له هغو راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ سوي دوی سپوږمکۍ مدار ته ولیږو. ښاغلی روحانی د دغو توغندیو او سپوږمکیو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداری ورکړی و چې ایران دې د دریو راکټونو د توغولو لمسوونکي پلانونه نه عملي کوي. پامپیو دا فضا ته توغول کېدونکي وسایط بللي وو او ادعا کړې وه چې د اټومي سروکو لیږدونکو بالستیک میزایلو ته ورته دي چې توغول به یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا په اصل کې ده چې ښاغلی ترامپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره پر خپل استدلال د ټینګار په هدف دغې سرحدي سیمې ته سفر وکړ. ولسمشر ترامپ پرون سرحدي ښارګوټي مک الن ته په داس حال کې لاړ چې د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو 20 ورځې پوره سوې. د دغو ادارو تړل کېدل د دې سبب سول چې اته لکه دولتي کارکوونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي یا بې معاش رخصت سي. ډونالډ ترامپ او په کانګرس کې ډیموکراتان په خپلو کې په جنجال کې ښکیل دي. ترامپ له کانګرس څخه د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر غواړي او د ملي امنیت یوه مسأله یې ګڼي. خو ډیموکراتان یې دا غوښتنه ردوي او وایي چې دا یو بې ګټې کار دی. او د مقدونیا د پارلمان غړي نن بیا د دغه هیواد د نوم بدلولو پر سر مباحثه کوي. صدر اعظم زوران زایف ونتوانی د دغه پیشنهاد د تصویب لپاره په پارلمان کې اکثریت رای خپلې کړي. پرون هم د مقدونیا د نوم بدلولو پر سر په پارلمان کې مباحثه وسوه. صدر اعظم زایف ویلي د دې اتحاد له هغو وکیلانو سره خبرې کوي چې د دغه نوم د بدلون مخالف دي. د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم بدلولو لپاره د اساسي قانون د تعدیل تصویب ته 2 پر 3 برخه رای پکار دی. د مقدونیا پارلمان یو سلوشل غړی لري. گاونډي هیواد یونان له لسیزو راهیسې د مقدونیا د نوم پر سره جنجال لري. دغه هیواد وایي چې یو شمالي ولایت یې د مقدونیا په نوم یادیږي. افغان چارواکي وایي وروستۍ اورښتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واورې او بارانونه وورېدل، او سره له دې چې د هغو کسانو د کړاو سبب کیږي چې امکانات نه لري، خو ډېر خلک په تیره بیا کروندګر ورته خوشحاله دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي حکومت هڅه کوي چې اوبه کنټرول کړي او د ضایع کېدو مخه یې ونیسي. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې پرون بیا واوره وورېد او اټکل کیږي چې ممکن نن هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ورښت دوام وکړي. وروستیو ورښتونو خلک هیله من کړي چې وچکالي به ختمه یا لږ تر لږه کمه شي. افغانستان په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو ځپلی دی. یوازې تیر کال د سختې وچکالۍ له کبله د بادغیس او غور نږدې 3.5 لکه اوسیدونکي مجبوره شول چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولیږدي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سره له دې چې لا هم ورښتونه کافي نه بولي وایي چې واورې نسبتا په ځنډ وورېدې. د دې وزارت د اوبو مرستیال انجینیر خان محمد تکل ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
که چیرې دغه ورښتونه یوه میاشت مخکې شروع شوي وای نو ډېر به ښه وای. البته ورښت ګټه لري، ولې موږ را روانو میاشتو کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو. دغه بارانونه ټول سطحي اوبه ځینې جوړېږي، د سیلاب په شکل باندې را وځي، او چون افغانستان د بندونو یا ذخیرو زیرمې نه لري، اوبه نه ذخیره کېږي، البته د افغانستان څخه به وځي. یعنی دا په دې مفهوم چې شپږ میاشتې یا څلور میاشتې به موږ اوبه ولرو، پس له هغه څخه به بیا موږ اوبه نه لرو.
ډېرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د واورو عکسونه خپاره کړي او هیله یې ښکاره کړې چې وچکالي به ورسره پای ته ورسیږي. ویل کیږي د دې لپاره چې افغانستان د اوبو د زیرمه کولو لپاره بندونه نه لري، اکثره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او یا هم ډیر ځلی د هوا له تودیدو سره پر سیلونو بدلیږي. د اوبو او انرژۍ د وزارت د اوبو مرستیال انجینیر تکل هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې وزارت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي.
په روان وخت موږ پروګرامونه جوړوو، موږ کوشش کوو چې همدغه حالت کنټرول کړو او دغه څه لږ اوبه چې لرو همدغه تنظیم کړو. البته اقلیمي تغیرات یا کلایمیټ چینج تاثیرات شته، ولې موږ کوشش کوو چې روان وخت همدغه اوبه چې لرو همدغه مدیریت کړو، تر څو د بینالمللي قوانینو په نظر کې نیولو سره خپل اوبه مهار کړو، تنظیم یې کړو او ډېر ورته متوجه اوسو.
روانه اونۍ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیمولو ادارې وویل په 2013 میلادي کال 3,33,000 افغانان په خپل هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. راپورونه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د بې ځایه شویو په منځ کې د هغو کسانو شمیر ډېر دی چې د وچکالۍ له لاسه د مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د وچکالۍ له کبله تر ټولو زیات خلک له بادغیس څخه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د معلوماتو له مخې د بادغیس او غور 8,000 کورنۍ د وچکالۍ له لاسه د بادغیس مرکز قلعهناو او همداراز هرات ولایت ته کډه شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په خبرونې کې بیا هم ځینې راپورونه خبرو. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د دریم کاندید له نوم لیکلو سره سم د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د جدي تر دیرشمې پورې احتمالي کاندیدان نومونه که ثبت نه کړي دغه لړۍ به تمدید نه سي. تفصیل له خان محمد سین.
سید نورالله جلیلی د دل دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغ علی چراغ سر د پنځشنبې په ورځ جمهوری ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې نیټه د جدي له 14 نه تر 13 پورې ټاکلې ده. دغه کمیسیون وایي که تر 10 ورځو پورې د جمهوری ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي، انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستال میرزا محمد حق پرست د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
امید مو است که در روزای آینده یک تعداد کسای دیگر که
دو بل زمان هیله ده چه بر راتلون که و رزو که هاگه کسان چه معلوماتی کسوری ترلاسه کردی راش و نمونه سبت کردی. ده جدی لدرشم ورسته ده محالویش نمخه نشو کوله چه تا ده نم سبتولو حق ور کلو. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش لمخه د سرطان د 29م انتخاباتو لپاره به نوملیکنه د جدي تر 30م پورې دوام وکړي. تر اوسه لدغه لړۍ و ورځې تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون درې اویا کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. په خاطر دې حنیف اتمر ته نږدې منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اتمر د ده له دوو مرستیالانو محمد یونس قانونی او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دې ویلي چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویاندې ویلي چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویاند فضل الرحمن اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د څو کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او شهیدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړښت لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پوښتنه دا ده چې ګوندونه او سیاسي جریانونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتي ټکټونو د تشکیلولو پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسبت به ټکټ ها رای دنیا ادامه داره.
یک تعداد د وبل د انتخاباتي ټکټونو لپاره مشورې روان دي. یو شمیر کسانو چې په خاطر دی معاونیت تشمنه لرله بل ځای کې هم معاملې ته مخه کړې او دې ته منتظر دي چې و پوهیږي د چا شانس ډیر دی. یو شمیر په بیلابیلو بهانو بهر ته لاړل. د افغانستان د سیاسینو ترمنځ ګډوډي ډیره شوې ده. ځینې منتظر دي چې و پوهیږي وړونکې پاڼه د چا په لاس کې ده. دغه ټول لامل شوي چې ژمنې د بدلون په حال کې وي.
تعهدات در حالت تغییر باشه.
ښاغلی معنوي وایي ځینې احتمالي کاندیدان د حاکم ټیم د انتخاباتي ټکټ بشپړېدو ته منتظر دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلوق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اتمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا حنیف اتمر او اشرف غنی دفترونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تر دې چې به ازادي راډیو ته پر بیلابیلو موضوعاتو اوریدونکو اسمسونه راستولې دي. جلیل زنداني له ازر ولسوالۍ څخه لیکلي، البته له لوګر څخه چې ازر یو سرحدي ولسوالۍ ده، حکومت باید راتلونکي په سرلۍ په دې سرحدي سیمه کې د سرحدي پولیسو یو کنډک ځای پر ځای کړي تر څو د دې سرحدي سیمو ساتنه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، خدای پاک دې په هیواد کې د خیر اورښتونه وکړي چې وچکالي ورسره له منځه ولاړه سي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه په خپل سیمس کې لیکلي، موږ ټول افغانان روانو اورښتونو ته ډیر خوشحاله یو او خوشبین یو چې روانه وچکالي به ختمه سي. محمد الله قلمیار د هلمند له سنګین څخه لیکلي، ټول افغانانو ته د بارانونو له کبله مبارکي وایم. حسن قلم یار د اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي، د دې ولسوالۍ په زیاتو سیمو کې واوره وریږي او زیات خلک چې د جنګونو څخه بې ځایه سوي دي په دې ساړه ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خیرالله همدرد منګل د لوګر له ازرې لیکلي، د زلمي خلیلزاد سفرونه به هیڅ پایلې ونه لري. ولی الله کلات څخه لیکلي دي چې د خرواریانو په سیمه کې افغان بسیم شبکه اوس هم کار نه کوي، کیفیت خراب دی او دا ستونزه تر اوسه پورې حل سوې نه ده. نورګل بیدمل د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي، طالبان د افغانستان ولس ختموي، باید ولسي خلک راپورته سي او دوی له منځه یوسي. رفیع الله لغمانی له لغمانه لیکلی په دې هیله چې روان کال په افغانستان کې د سولې کال ونومول سي. حاجي محمد همدرد له هلمند لیکلی سولې هغه وخت راتلای سي چې دولت او طالبان مخکې تر مخکې اوربند اعلان کړي او د سولې خبرو تکشینی. بشیر حبیبزی له ازرې لیکلی موږ ټول زموږ په ژوند به سوله رانیسي ځکه چې د افغانانو امیدونه ختم سوي دي. او میرویس لودین لیکلي نه سوله سته نه بل شی. هر کال په ژمي کې د سولې خبرې پیلېږي، افغان حکومت په ژمي کې خطا وځي او طالبان خپل اکمالات کوي او چې پسرلی سي بیرته د سولې خبرې ودرېږي او په افغانستان کې جنګونه پیل سي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی استی خبروانی هر ورز ده سهار پا او بجو پیلیج و ده ماشام تر او بجو دوام کبی. ده خبروانی پا پاتی شیبو که ده ازادی رادیوی مجله خبریج چه هر اونیه پا کابل کزمج همکاران برابروی.
ازادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونی په کمپاین غږیږو.
اگر کتابتون خپل درس لور منوال سندری به کتابونم چې هدی اقل دما د بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډونکو او کرکتونکو ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کوو.
او یو خو بجره ساده بجره کې ریاست نیم د قیصر پر دیو د روخان یوسف جی غوند شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په زرپان کې به لند کیسه نامرد واوري.
جلی تورې کړي ګرځي وړي سترګې وانړولې. هلکو ویل زستا لثیر سره کار نه لرم خو هیڅ
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅراغ ژوندون هسي.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومې د یوشتم سرود دویمه برخه واوري.
لخر بوزه د میدان منست ورکوس شه وګزریات پډیر بیل اسرا تا وکړ اندیښمن ده ککی आवाज څنګه پریږدي.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د جنوري شپږم د افغان تاریخ پو او د کابل په هنتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د مړینی دویم تلینو. اروخاد کاکړ په انسانیت او افغانیت مین ملتپال شخص او د هیواد ستر مانوي پانګوه چې د تاریخ څېړنې او تاریخ لیکنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل. تیرونی د نوموړي د تلین د مانځنې په پار د کاکړ تاریخ بنسټ هم پرانستل شو. پوهان حسن کاکړ د لغمان ولایت د علیشان ولسوالۍ په دیوی کلی کې زیږیدل او خپل لمړنۍ زکړې په لغمان او کندهار کې کړې دي او بیا کابل ته راغی. دلته د کابل پوهنتون د ادبیاتو لپاره هنزي څخه د لسان سند ترلاسه کړ. په 1918 زیږدیز کال د افغانستان د حکومت په سکالرشپ د لندن پوهنتون ته ولاړ. او کالې د منځنی ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړه وکړه. پوهان کاکړ په 1922 زیږدیز کال د نورو ځانګړو څېړنو لپاره د امریکې پرېسټن یونیورسيټي ته لاړ او هلته د امیر عبدالرحمن خان په مهال د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه چې بیا یې د همدې ګټور اثر لمخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی برالي کام ترلاسه کړ. استاد کاکړ لا افواهاتو تیروتنو بے بنسټه اساتیرو اوقدی لاسوهنو او ناسم روایتو څخه د افغانستان د معاصر تاریخ په پاکونه او کرکونه کې ل ډیرو چیډونکو مخکخه چې راتلونکي تاریخ چیډونکو به هیڅ کله داستر ملي خدمتونه هیر نکړي. په همدې پار موږ نننې رادیوي مجله د نومیالي تاریخ پو او استاد پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ روح ته ډالې کو او په خبرونه پیل کو. ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سبا شوي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلی او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او استاد سلامونه تا ته د ازادي ری ټولو درنو اوریدونکو ته فکر خو له ماشومتوبه ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه ماشوم وم تقریبا د وو کلو ماشوم، پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشهور ورور ارش ننګیال ته په د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو، له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی او له ما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکوله چې لورو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس می کو، یو عجیب توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل بل کتابو سره ډیره زیات مینه او لیوالتیا خي او غواړي، نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټول ولایت باندې افغان ماشومان ته کتابونه، کتابچی او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خوا نامنی، لبل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړ؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درې سلور منوس سندري به کتابونه چې هدي اقل د ماده بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونه صرفیت لري، نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو باندو ته تاګ او راته ګل ته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کړه. خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره واغه د لار چې ما ټاکلی ډیر سیاست مينه ولري، زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه د ټول سختي او سرګردانۍ نه ډیر سیاست خوند اخلم. نو سخت ده خو دغه سختي نه خوند اخلم، مګر انرژي ور نه اخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور نه ډیر سیاست خوند اخلم. زه فکر کوم چې سخت دی خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ دا یو ډېر لوی خدمت دی. لکه می سیمې دې شروع کړ، اول ته چې ته لومړی لاړې د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه او برنامه، یو خبرونه ل صفر نه شروع کول بیت صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله، یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې را لوی شوم، خوانځي مې په لغمان کې لوسته، هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمی ستکړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم خوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې، هغه د خپل خوونکو د خپل سیمې اغه سموتونه او کمی هسه چې ما سره کړی بیا جبران کم نو فلیحاسه ما وغوښتل چې شروع لغمان څخه وکم. التمی سرګونو ما شومان سره خبري وکړي، کتابونه مې ویشل، کتابچی او قلمونه.
ستاسو کار دغه تر څنګه دی؟ کمی سیمې ته جزیل ته خلک څنګه خبره چې کلال ته زی کتابونه وړي، بیا خلک څنګه راځي، څه کوي تاسو؟
مخکې دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړان دی پلان باندې کار کوم چې زه وایم څنګه او چیرته لمړی لاړ سم او کم ځینه شروع وکم. له هغه وړاندې څه د رادیو لاري د رسنیو لاري د ټولنیز رسنیو لاري ز خلک خبرو، بیا ما سره خپل ټیم التی چې نور چاریاوی تنظیم کی. له هغه وروسته بیا نو د اطلاع فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمه یا د ولایت فکری سوانان هغه ټول لوړاندې منګه خبرو. نو کله چې منګل تزو هغه لوړاندې خبري هغه ټاکلې سي ته وی راسي چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوي څخه یو پښتنه کو، ځکه د کتابونو غوښتنې ډیر سیاته او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ همغه کتابونه چاپ کو، بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولای شو. نو بیا مونږ ورته حداقل یو پښتنه ورنه کو، کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راک نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتابچې لکومه کوي.
اکثرا ډیری مصارف هغه زه خپلې بوتي چې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړي یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفي، هغه پیسې ما راټولې کړي په هغه باندې زه کتابچې قلمونه او کتابونه اخلم. دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکری او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګ وهي، ورته څنګ هم تماس کیږو، لغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نور ملګرو کتابونه چې دوی سرهسته هغه ما ته راسپاري، زه بیا کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملي تجاران ځینې خدایي خدمتګاران ستا چې په دغه برخه کې ځان مسؤل احساسي، هغوی نسي کولی چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي. خو زه یو پول په هیڅ بیا وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي، زه هغه کتابونه کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محروم سیمو او محروم خلکو ماشومان ورسوم.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکرې چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکرې چې څنګه ښه وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسی چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسینه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوئ دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه ترې څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او غوښتنې هم فرق کوي. زما مینه زما خلک دي، زما وطن ده، او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدي ډېره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لري پاتې شوي دي. نو زه انسان مسؤول احساسوم، هغه څه چې د یو سوان په توګه باید یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې موږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملي وجبه کوشش کوم چې ادا کوم، او زه د خپل وظیفه او دنده حساب وکم.
هغه سیمې چې نام نه دی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه
تر دې مرحله نه، بلکې چې هر سیمې ته زه تلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر تود هرکلی سره مخامخ سوایم. یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کېدای شي د خلکو غبرګون به سي د دغسې یو حرکت په وړاندې یا د ما په وړاندې، خو دا خلکو ثابته کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی، او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کارو کې، نو دوی تود هرکلی سره مخامخ کیږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو، له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟ او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو حس چې بل چنه د کړي او تاسو مخکې موږ چې بل سوګورت نه حاصلي کی زه اوس دې ته ماده يم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته ز کتابچی قلمونه او کتابونه ورسو شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نغښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کی افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کی خو له سمینه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملی تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نخبل ملاتړ او لمنګ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیر مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړون کې ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رضوان شي نو هغه وی چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه.
ډیر مننه استاد سوهم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څو نسو پژوند کې صدا سے کارو کی کاغه دې پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت پاوالی سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هلش در د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندرې په خپل आवाज ریکارډبل او هغه به په مارکیټ کې مې خرڅېدلې مو ترونه چې کوم هغه هم د سره ذوق لرلو نو هغه به راوړلې. نو د زه دا وایلی شم چې زه کا شعر او ادب ته او بیا په شعر او ادب کې هم د کمپالې دا سوچ او فکر ته کرا ګرځولې. دا د رحمت شاه سهیل هغه سندرو را ګرځولې چې دوی په خپل आवाज کې ریکارډ کولې او موږ به اورېدلې او دغه ځین پښتو ادب ته
یو حساب کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاس نیوي دي چا وک چا سره روان شو په دې ملار کې څه دی اول ولې کړ
دا ساده چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالي چې کوم سندرې وي یا غزل پښتو ګیون پکې نوا شعر ردیف کافیای برابر نوا هغه سیزن مکمل خو زه بیا د کلی نه بیا ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوې خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په یو مشارکه والا او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګری ورسره. نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زداویم چې ما د چالاس نیوخو داسې نه دا کړې او د جرس د بجرګې لاس نیوا مې کړې ده او پاغي کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنو او بیا ورتره ورسره د مو تعالی د یو ذوق راکې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډیر زیات ول وستل. نو هغه د دې ملګرو د جرس ادبي جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راته وي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي
زده کړې ما ته د لسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي چې موږ بنیادی تور بنو سره ته اړوند یو او بیا ما سوار لسم جمعه د کراچۍ په هنتون نو او ماستری موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګمل پوهنتون نه وکړ په پښتو ادبیاتو کې او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړ پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې
پرته له دې چې شعر او شاعري کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبي جرګې ته کله ولاړم نو په شروع کې خو ما شعر لیکم خو یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست سنیمو د قیصر اپریدی او د روحاني سبزي غوندې شاعران موجود ول نو ما داسې احساس کړ چې زه په شعر کې داسې خاص یو نوې لار نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول اول ما بیا تنقیدی لیکنې ډېرې کولې او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنډ یود و لنډې کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا ته متوجه شوم یو مې ناول ولیکو او هغه د پاسه بیا چې زه ماس انفیل ته مې داخله واخیسته او هغه ځینې به زما د تحقیق طرف ته درمه خوشم چې نن زدا سه ګنم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق دا یو ماده راکې ډیر زیات
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې اصول رعایت نشي خو ما په خیال شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما به جرس مجله چې کومه وه هغه د مدیر په حیث هغه ما ډېره تالیف کړې ده او ورسره یوه بله د کلی په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولې خیسور په نامه چې هغه ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به نس شپګو پوری
اگر ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته
یو ناول پکې تخلیقی دی او زیاتره پکې داسې تحقیقي بنل
نو کله چې تاسو ویلې چې کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د غوې د نغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعری نکوم لا غوړو سره بیا شعر او شاعری وکړه
نغه هغه د پسوبې بیا نو شعر شاعری بیا نه
دکړه بیا دې پرې خونه
بالکل
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده په تحقیقي برخه کې دی په کومو کومو برخو کې کار وکړه
تحقیقی برخه کې یو ما د ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ او هغه نه پرته ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په هنتون راکړای وو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثراتو او بل مې یو دغه وکړو د پښتونستان تحریک او پښتو شاعري او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې د لوی شاعر د عبدالرحیم مجذوب د هغه په اړه یو کتاب دی چې د مجذوب د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ
شوی هغه څه اوس نه دی چاپ شوی څه څه دی د لاس
یو یو زه ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دی چاپ او دویم شاید چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوا د دې چې هغه نه چاپ پرته
ډیر کیسه د خوند او پند لپاره هغه ادبي چوکاټ دی چې په شرقي ادبیاتو کې له ډیره پخوا مینوال لرل ځینې فلکلوریکي او شفاهي کیسې وي خو د ادبیاتو په پرمختګ سره یې لیکنې تومنه هم خپل کړې ده نظر پاڼې په نننې پاڼه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډه کیسه نامر تراوروي
زر پاڼه
هلک د کړکۍ تر څنګ په چوکۍ ناست و. په ګوتو کې یوه کلي وه. د موټر ښکارېده، اړوله را اړوله یې. د مخامخ ناستې نجلۍ ته کتل. نجلۍ د تخت په څنډه ناسته وه، تر څنګ یې یوه ماشومه وه. نجلۍ مځکې ته کتل. په ګلداره ګیبي پرتو کې د ساده څاکداره کمیس لنډه لمن پرته وه. وړې پوزې سره یې میخاک ډول کوه. په غوږ کې یې اوږدې غوږولۍ ځړېدلې. صاف کړي ویښتان یې په اوږو هوار پراته وو. پیکه یې کیڼ خواته اړولی وو. په غاړه کې یې نری ګلداره ټیکری پروت و. ښکلی ښکارېده. څه یې نه ویل، غلې ناسته وه. هلک سکوت مات کړ. زما نوم داود دی، اصلا د کابل یو، په امستردام کې اوسیږو. همالته اقتصاد وایم، وروستی کال مې دی. نجلۍ سترګې پورته کړې، هلک ته یې وکتل. دواړه سترګې په سترګو شول. نجلۍ بیرته سترګې ښکته کړې، هلک همداسې ورکتل. زیاته یې کړه، مخته له دې چې کورنۍ دې لفظ ورکړي، غواړم یو څه درته ووایم او یو څه درنه واورم. نجلۍ چوپه خوله ناسته وه. تر څنګ ماشومه یې له نانځکې سره غږېده. غلی غلی یې څه ورته ویل. نانځکه چوپ وه. هلک وویل، زه کال وړاندې کوژده شوی وم په مینتوب. دې سره هلک د سترګو لوری بدل کړ. تر څنګ کړکۍ ته یې کتل. په ښیښه خال خال څاڅکي پراته وو. باران ورو ورېده. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک بیا په خبرو راغی، خو زما کوژده ژر ماته شوه. د نجلۍ شونډې وخوازېدې. ویې پوښتل، ولې؟ هلک همداسې له کړکۍ بهر کتل. ویې ویل، نه پوهېږم، هیڅ پوه نه شوم چې څنګه او ولې. هر څه ډېر ژر ژر وشول، خو یوه خبره معلومه وه چې د کورنیو مو یو بل نه خوښېدل. فکري واټن ډېر و. هلک غلی شو. نجلۍ همداسې ورته کتل. هلک مخ را واړوو. زیاته یې کړه، دا زما تیر دی، راتلونکی خدای ته معلوم. کورنۍ مې غواړي واده وکړم. غوښتل مې ته پرې خبره اوسې. ته هم غواړې د خپل تیر په حق له سره ته ووایې؟ نجلۍ لنډ وویل، زه تیر نه لرم. هلک یې سترګو ته ځیر شو. نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلک وویل، زه ستا له تیر سره کار نه لرم، خو هیڅ کشمش بې چوبک نه وي. زما لپاره واده اوس د کورنۍ رضا ده، خو که ستا په ژوند کې څوک وي، هغه خپل ژوند کړه. نجلۍ په ډاډه زړه وویل، د کورنۍ فیصله زما ژوند دی. د کوټې ور بیرته شو. په عمر پخه ښځه ښکاره شوه. خوشحاله ښکارېده. ماشومې له نانځکې سره ښځې ته ور منډه کړه. ښځې وویل، مینې زویه، راځه یې ډوډۍ تیاره ده. هلک نجلۍ ته وکتل. نجلۍ مسکه شوه. هلک خوشحال. اوړی و. ښې هوا او د رخصتي ورځ د ښار ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. د داود او مینې له کوژدې 15 میاشتې تېرې وې. په چکر راوتي وو. نږدې راتلونکي کې یې واده و. په دوکانو ګرځېدل. مینې ځان ته جامې کتلې. هر ځای نارنجي بیرغونه ځوړند و. ډېرو نارنجي کمیسونه او خولۍ اغوستې وې. ځوانانو په مخونو د هېواد بیرغ نقش کړی و. د امستردام کافیګانې د خلکو له شور او ځواک ډکې وې. ښار خوشحاله ښکارېده. نن ماښام هالنډ له برازیل سره مخ و په فوټبال کې. د مینې موبایل وشرنګېد. د سکاولې پسې ولټوه. ویې موند. غوږه یې پورته کړه. په هالنډ یې څه وویل. تلیفون بند شو. هلک وپوښتل، څوک و؟ مینې لنډ ځواب ورکړ، صدف. داود نور څه ونه پوښتل. په جشنی فضا او تودې هوا کې د ښار ګرځېدو خوند کاوه. مینه په یوه لوکس دوکان ننوته. څو جوړې جامې یې خوښې کړې. د دوکان یو اړخ ته د جامو ازمویلو خونه وه. مینې د سکاول داود ته ورکړ. ورننوته. داود د باندې ودرېد. مینه په نویو جامو کې راووته. مخامخ په دیوالي عینکې ځان ته وکتل. ګرده تاو شوه. ویې ویل، داوده څنګه ښکارم؟ بیخي لکه ماکسیما. مینه په خندا شوه. بیا په خونه ننوته. بله جوړه یې واغوسته. بیرته راووته. دواړه لسونه یې په ملا کېښودل. چنګه ودرېده؟ ویې پوښتل، او دې کې څنګه؟ لکه مینه. دواړه په خندا شول. مینې څو جوړې جامې واخیستې. له دوکانه راووتل. بیا زنګ راغی. مینې غوږې واخیسته. په نه او هو یې ځواب ورکړ. موبایل بند شو. داود وپوښتل، څوک و؟ مینې ونه اورېدل. موبایل سره بوخته وه. پیغام راغی. ویې لوست. داود بیا وپوښتل، څوک و؟ مینه داود ته مخامخ ودرېده. د پوزې څوکه یې ورته په دوو ګوتو ونیوه. ویې ښوروله. په مینه یې وویل، تا ته خو ما ویلي وو چې زما په دریو شیانو به کار نه لري. ستا لکه چې هیر دي. خیر، بیا یې درته وایم. یو موبایل، بل د بانک کارت او دریام جامې. دواړو وخندل، روان شول. نور زیات ستړي وو او وږي. په مکډونالډ ننوتل. مینا یو میز ته کېناسته. داود په قطار کې ودرید. نوبت راورسید. ډوډۍ یې راواخیسته. مینا خپل موبایل سره بوخته وه. داود د ډوډۍ پتنوس په میز کېښود. مینې ته یې وکتل. هغې پرته له ځنډه وویل، مور ته مې پیغام ولیکه، له ناوخته کېدو مې خبره کړه. داود په ویړه خوله وویل، ډېر ښه دې وکړل. داود کېناست. ژر ژر یې ډوډۍ له کاغذونو راوویسته، مینې ته یې وړاندې کړه. وی ویل، زه خو ډیر وږی یم. مینې کولا پورته کړه. وی ویل، او زه ډیره تږی. دواړه په خندا شول. په خوړو یې پیل وکړ. مینه ورخطا ښکارېده. د تلو تلوار یې و. مخته له دې چې له خوړنځي ووځي، تشناب ته لاړه. داود د مینې دسکول او خالتې راټولې کړې. دسکول کې موبایل وشرنګېد. داود لاس ور نه وړ. شیبه وروسته پیغام راغی. شیطان ورته وویل چې وی ګوره، زړه رضا ور نه کړه. شیطان زور شو. داود موبایل را واخیست. پیغام یې ولوست. په هالنډي لیکل شوی و، ګرانې، لا تر اوسه له هغه نامرد سره یې انتظار دی. یم
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي. صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې پختل خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې استایل ده. دی وایي، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو، په دا جنگ یې زه سر کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوز په کلیدي افغاني کې خوښونې ورزنې وکړي. هیوز په دې خیال دی، وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیر علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر سادهوالی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټکی خیوو له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي، نو کمزوری هم نه دی. خو ګوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسي، مشورت د جدایي په اور کې بل یو لړمون هسي. خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسي. لکه زده د استا د سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده د استا د سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسي چالي دلې چنون هسي افسون هسي. لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم،
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې. پرون سور په امبالی ته، نن په کټ جنازې زی. پرون سور په امبالی ته، نن په کټ جنازې زی. دا دنیا د دا دود دی چې نن هسې پرون هسې. لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو. په دا موج کله بهی کی جیهون هسی سیحون هسی. ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ، ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ. څو بی خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون هسی. مشورید ته جدایی پور کې بل یو لړمون هسی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسی.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې کاک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان ځمکې ته راګزار کړل. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې کاک له کومه راغی، او د کاک په لیدو یې کوښښ شروع کړ چې د ساکانو مشره زرینه پیدا کړي او ژوندی یې ونیسي. دا چې د یویشتم سرود په وروستۍ برخه کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال شپ ورسته حس کې پرخه ځخلان دی. څو سپاره پر آس رخکته شول ډګر ته، یو نقاب پر مخ چټک سپور تر مخو. د ساکی ټبر مشران هم ورپسې ول. نقاب پوخه لکه چتکه داسې تیز دی. مخامخ د اردوان په لوري ولاړل. اردوان نیزه په لاس توره تر ملا دی. د خپل پیل په کجاوه کې نیغ ولاړ دی. کک لا ګرز تاو کړي له سره پیل گزار کړي. یو ناڅاپه یې ور پام شو اردوان ته. مخامخ ورته سپاره ساکان ښکاره شول. نقاب پوخه سپور یې ولیده چالاکه. اوگزریاز ته یې په بیړ لاس اوچت کړ. ته ورځه د ملکې ملګرتیا وکړه، ما یوازې له پیلانو سره پرېږده. اردوان په ملکې پسې روان دی. لښکر بوزه د میدان منځ ته ورکوز شه. اوگزریاز په ډېره بیړه آس راتاو کړ. اندېښمن دی کک یوازې څنګه پرېږدي. دا دې څنګه ازموینه کې راګیر کړم. خدایه تا ته مې سپارلی پهلوان کک. اوگزریات لخکر روان چستو چالاک کر. مخامخ د اردوان پا لوری ولارل. نقاپو خسپور پر سپین آس مخامخ شو. اردوان نیزه گزار کرد سپور خواتا. د سپور دال د اردوان نیزه کگه کرد. اوگزریات لکسی لاو پریرا روان دی. دو لخکر سر او سغار غری شون. توری پورته شوې، نیزه شن په هوا شوې. د آسونو ششنهار د پلیو شور دی. په دا منځ کې اردوان پر پیل خرام کړي. لکه مچ د غره پر سر داسې ښکاریږي. نقاب پوخ سپور ته حیران دی چې دا څوک دی. څه چالاک زړور دی، څومره تیز دی. د جګړې په هنرونو ښه پوهیږي. څو پارتي سپاره یې پرې باسل له آسه. اردوان د کېږدۍ خوا ته ورتلل غواړي. نیت یې دا دی چې زرینه را پیدا کړي. غواړي ونیسي ژوندۍ ښکلې زرینه. د هیرمند ها ساتندو یا هغه سپینه. خو دې سپور پر مخ نقاب او څو یارانو د کېږدۍ خوا ته د ده لاره نیولې. اردوان له غصې مار غوندې تاوېږي. ښه اوږده شیبه جګړه د دې ټولي وه. د پاچا لارې تړلې وه کېږدۍ ته. هاخوا لرې کک لا جنګ کړي د پیلانو. د زخمي پیلانو شور دښته کې خپور دی. د کک ډېر اندېښنه ده ملکې ته. زرینه ترې ورکه شوې په جګړه کې. خدایه څه شوه زما د ژوند وروستنۍ هیله. زه د دې په غږ جګړې ته یم راغلی. زه د دې ښایست بیا ژوند ته یم راوستی. خدایا وی ساتي ته یې ساتندوی شي. بی زرین ژوند تیاره دی، بی معنا دی. بی زرین ژوند قیامت په دې دنیا.
پګړی قلم به تور د بابا کړم دا مړنه قام به زمانی سره شنا زما وجود آزادې لخټو جوړ دے آزادی زما مذهب زما ایمان چپ سر میں دویاڑنو تو رکھے گی دالا چپنم اوخ تنیم زا افغان ہمیم یاد نڑے کی پٹھان ہمیم پزانا زیگم خان یادی گم کرم پو ہر میدان فتح
ہر زمان